په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي اټکل کوي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 بشري مرستو ته اړ وي. وچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبې خبرې کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان په ډله ییز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. سبا دوشنبه د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. د غیداري له ټولو کورونو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي، څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. وبخې سګ میلادي کال په افغانستان کې ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د اسرائیل پوزنن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په محل 14 نور سرتیری وژل شول. د اسوشل پرس خبري اژانس راپور لمخه دغه سرتیری د جمعې او شنبې په ورځو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې وژل شوی دی. د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړی چې څلور سرتیری هغه محل وژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید. نور سرتیری په څو جګړو کې وژل شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر په ټوله کې 153 تنو ته رسیدلی دی. د سختدریځ حماس ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل شو چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 20,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بارې یوه کښتۍ وویشته ده. د پینټاګون یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ورباندې رپیده او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې وه د شنبې پورې سرغلمې مخکې په نښه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل د حماس سختدریځې ډلې تر حملې وروسته د سیمه ییز کړکېچ د زیاتېدو او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نویو ګواښونو څرګندونه کوي. اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خیرسون د روسیې په راکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د خیرسون د سیمې پوځي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خیرسون یو اویا توغندي وشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیایي او تعلیمي بنسټونه او دغه راز اساسي تاسیسات یې په نښه کړي دي. د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړ او یو ماشوم شامل دي. اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د څو میاشتو له جګړو وروسته خیرسون سیمه ونیوله، خو روسي ځواکونو بیا هم پر دې سیمې راکټي حملو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډېر خلک روان ژمي ته هم ورختا دي.
ژمي ته نه بوټه شته، نه واړه شته، نه یې شته، نه بچی شته.
افغانستان ته له پاکستان نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. سبا د شنبې د افغانستان په تبان دي شلو ولایتونو کې له پنځو کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تېره اوس چې له پاکستانه ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنېږي، د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
د کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړېږي.
دا به هم واوري چې د خوست په صبریو کې د یوې بې وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډېر پام اړولی و، پنځه واړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي.
وختن احمد دا چې تیپ په خنځای ته لاړ شم او دی کچه ته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیاری ژوند تر اخیره پوري تعلیم کوم.
د بې وزلې کورنۍ مشر زویو. دا به هم واوري چې یو جاپانی وګړي په افغانستان کې د تتسو ناکومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملا تړلې ده. ازادي راډیو اوري. نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداری بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلي د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا په 2023 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. اوچا دغه راز کډوالۍ، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. نور په دې راپور کې
په 2024 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان، دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر جوړ کړی، پکې راغلي په 2024 کال کې 3.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړیتوب کې دي. اوچا په 2024 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو، د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي، خو وايي 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوس مهال د څلور لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګریوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي، د خوځو پر وړاندې دوامدار محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او تر څنګ د نړیوال ټولنې په خپلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې، خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. اوچا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې، خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي دا شوبه ده یوغو دومره یو ګوله نه پیدا کړه. اته بازار کې دا وسالو ګنجو شوم، بازار کې خصوم یعنی په کور کې لاس نه پاره
او چا داسې مال په 2024 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمیر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپل مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت درولی.
په هینال کې افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دوی دا شکایتونه داسې مهال کوي چې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د خوړو د نړیوال پروګرام WFP په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد سره نږدې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. پر دې سربېره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې له نویو استنول شوو کډوالو سره لازمي مرستې کوي. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
د ژمې پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسېدونکو حسنا عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپلو ستونزو په اړه وایي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې، اوس ژمی هم راورسېد. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بېکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان، چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لویې ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د ستون توکي، نه ارتزاقي مواد شته او نه کالي. هیڅ هم نشته، کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دي لیدلي چې څوک له چا سره مرسته وکړي، او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوې وي. نغدې پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت تل ادعا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بېلابېلې کمیټې له راستنېدونکو سره په مرستو بوختې دي، او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدې مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادعا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بې ځایه شوي او راستنېدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنیو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیون ډیر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 1,01,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستنه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي، او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسېږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
سباتو شنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې لپینځو کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې څلوېښتو ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلیږي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانۍ تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړېږي ماشومان پرې اخته کېږي پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی او خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایروس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي وروستۍ کومې پېښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي دوی وادونو کې د هغو جینیټیک تړاو ته وکتل سي نو لاغه د بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دواړو وادونو ترمنځ تګور تک کوي. نو دا د نړیوالو روغتیا سازمان دا وینا سي خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي دا په ځای وینا ده ځکه وایرس د هم د دواړو وادونو ترمنځ تګور تک کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالي شي نه بلې واته تک کوي. نو په دې داسې حالاتو کې تبن کله چې ډېر ماچار بیرته خپلې واته راستنېږي نو دا خطر له ځان سره راوړي احتمال شته. او بل خبر ته موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي هغه د خیبر پښتونخوا سیمې دي بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنېږي تبن له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات ډېر دي.
بله دغه د پولیو د مثبتو پیښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد یو چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دوو میاشتو په موده کې. دغه ځنډ علت څه دی چې دومره ځنډ رامنځته کېږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام دی په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په هغه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. دې ته های ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي. له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی په دې او یخوي په یخ هوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي. دوه ملت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته. نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي شوی وي، خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوا نه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د آگاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې یا نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سعید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه وه چې سبا دوشنبه د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې پیلېږي او په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دغه د کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
جاپانی رسنه راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینیر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد انجینیر دریاویا کلن نوریو وادی چې له مخکې افغانستان ته تللی دی. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا 4 کاله وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې.
نور یو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمېر جاپاني رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپاني انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپاني رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو. که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو، د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اووالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان نه د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی و. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړي دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته، ولته له مسؤولینو سره کتلي دي. ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژه به بشپړ کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4 نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسله والو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي، هغه مهال یې ویلي و چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چا یې هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د 2 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي رادیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه خکې خصوصا د آبیارۍ په برخه کې مونږ کومکونه کوو. ارزوی داوه یا پلان یې داوه چې خلکو ته کومک وشي، نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب اوه راغلی دی دلته. انجینر صاحب اوه مونږ سره د همدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هم مهاله د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د وژل شوي جاپاني ډاکټر ټیټسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي، او دا چې د هغه نیمګړې پروژې تعقیبېږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي رادیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمی بدلونونو لپاره ډېر زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړی او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره خلکو ته د پاکو اوبو د رسولو کار مخته وړی او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سیند باندې آباد وي تر اوسه شنې دي او په زرګونه هکتاره ځمکه یې زرغونه کړې ده. د ده په پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا د 1 میلیون شاوخوا کسانو ته رسیږي.
د ډاکټر ټیټسو ناکامورا تر ټولو لویه پروژه ننګرهار کې د کونړ له سیند بیلې شوې اوبه دي چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړوب کړي او زرګونه جریبه ځمکه یې آباده کړې چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1 میلیون خلک ترې ګټه اخلي. ټیټسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د خوست ولایت په صبریو کې د یوې بی وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډیر پام اړولی و 15 غړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د دغو زده کوونکو پلار وایي خپل د لاس کار او مزدوري کوي خو د مزدوري په پیسو یې خپلو اولادونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پیل یعنی د چوس جدی میاشت په جدی میاشت کې اعلانېږي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
د خوست د ویلری پرتې سیمې صبری اوسیدونکو 15 ورونو په خپلو ټولګیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. هغوی د وی غریب او بیوزله کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په خړول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوي بیا ومومي. له دې ځوانانو د 12م ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسن مشال راډیو ته ویل
وختنه احمد دا چې ته په خنځې ته لاړ شمو دی کچې ته یو سدي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم کچې ته وزنې مشکل به دا چې مونږ درس پته کیږي هغه به د سدي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوځ د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات یو خپل زده کړ پر مخ بيولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي توان نمبر فارغ سید الله ویل
یعنی مونږ یو کتابچو به هاته مونږ دوا ورونه بشو یعې څه بو دوی استفاده کولای وي کتاب یې سه بل لاش مونږ دل کوم زده کړ کول یوال دل کینو سر دولسم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچې ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 اول نمبر شو همدا کتابچې مې استعمالوالې.
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجورې خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سناسه سنتیاوي برابر
کور سی کور دا کنا
دار وردا کور کو نو الله پاک برکات کی چیو شوس پر مل اول کو نی سبق چی شیشه دے کس ستر دی تو سی وینا ز دے تان تو سی تاخ کرا مگے دی وے کلا کلا جو ولا دا ہمو چی لوڑ ودا سرا دین چنا تو سی چی سلیم مگے اغا وا کیدا موتا پیدا دو
پر دی ورستے کی پخوس کی ڈیرے وی سیمے ز راڈیو گانو او تلویزیونونو خونی ز برنامه تا پاملر نہ ڈیرے کری چی دا نہ وقت ہم دز دک رو د بهیر پر پرمختہ کی گٹا ور تمام شوی دی دی یاد سیم یو بل استدون کی قاری فتح الله وای
کتویم یوازینې د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اولو مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تعقیبوي او په رسنیو کې بیا هغه څه تعقیبوي چې دوی ته فایده رسیږي یعنی هغه د تعلیم برخه کوم چې په رسنیو کې هغه د بعضې رسنیو کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري
یاد دیوي خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډېر دی د دې ولایت په 301 حکومتي او 131 خصوصي ښوونځیو کې ټول 2,95,509 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د دې جملې 9,83,310 تنه نجونې دي خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو